په افغانستان کې د ماپښین دوی بجې سویت او سیاسي رادیو ته غوږ یاست. په روان یو سات کې د ځوان فکر اونیز پروګرام خبريږي. مخکې تر دې چې پروګرام پیل شي، د دې سات مهم خبرونه وړاندې کیږي. نن په کابل کې د سام په غونډه کې د افغانستان لپاره پر 15 کلن اقتصادي پلان خبرې کیږي. تکل سوی په هلمند کې د 1150 اسري ممیز خونو یا کشمش خانو د جوړولو چاره بشپړې سي. د ایران یو هیئت راتلونکي اونۍ اوکراین ته ځي. نن په کابل کې د سام په دویمه او اصلي غونډه کې د افغانستان لپاره د 15 کلن اقتصادي پلان، امنیتی او سیاسي مسایلو خبرې کیږي. جمهور ریاست په یو خبر پاڼه کې ویلي چې ولسمشر محمد اشرف غنی به د سام د نن ورځې په غونډه کې چې مبشین ته پلان سوی پرانستونکي وینا کوي. د سام لومړی غونډه پرون دوشنبه د سباندي 40 هیوادونو او نړیوالو ادارو د استازو په ګډون په کابل کې دوام وکړ. په پرونی غونډه کې د کورونا وایرس له کبله د اقتصادي اغیزو او د دې ستونزې د هواري پر لارو چارو خبرې وشوې. برخوالو د افغانستان پر اختیا او سولی هم بحث وکړ. سام یا د لوړپوړو چارواکو غونډه هر کل د افغانستان د حکومت او بهرنیو هیوادونو په تیره بیا مرستندوی دولتونو ترمنځ د حساب کتاب لپاره جوړیږي. د بدخشان چارواکي وایي کرانو منجان ولسوالي د وسلوالو طالبانو له موجودیت تصفیه سوه. د بدخشان د امنیي قمندانۍ ویان ثناءالله روحاني په دې اړه رسنیو ته په لیږلي صوتي پیغام کې ویل، د دې ولسوالۍ د تصفیې په عملیاتو کې نه وسلوالو طالبان وژل سوي او یولس نور ټپیان سوي دي.
تمام ساحات کوجا مخالفین مسله دولت
ټول هغه ساحې چې د دولت وسلوالو مخالفانو نیولې وي د امنیتي ځواکونو لخوا بیرته ونیول سوي. اوس دغه ولسوالي د امنیتي ځواکونو په کنټرول کې ده. کیرانو منجان ولسوالي چې د بدخشان د لاجوردو کان په کې دی، تر اوسه څو واري د دولتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ لاس په لاس شوی ده. بلخو د پکتیکا په سروبي ولسوالي کې د اتو وسلوالو طالبانو د وژل کېدو او دریو نورو د ټپي کېدو خبر ورکول شوی دی. محلي چارواکي وایي اول وسلوالو طالبانو تیر شپه د سروبي ولسوالي په خنګلو او توره تنګۍ کې ډلې بریدونه پیل کړل چې پولیسو یې په وړاندې مقاومت وکړ. د امنیت قمندانۍ ویان شاه محمد آریان رسنیو ته په یو لیږلي صوتي پیغام کې وویل،
په دغه برید کې 8 تنه طالبان وژل شوي دي او درې نور ټپیان شوي دي. همدارس د دوی یو شمېر وسلې او مهمات هم تخریب او لمازه تللي. باید یادونه وکړو چې په دغه نښته کې پولیس ته کوم زیان نه دی اوښتی.
وسلوال طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي. په افغانستان کې د کووید 19 ناروغانو رسمي شمېره چې روغتیا وزارت خبروي له 14000 واوښت. روغتیا وزارت وایي یوازې په تیرو 14 ساعتونو کې 115 نوي مثبتې پیښې ثبت شوې دي. د دې وزارت لخوا رسنیو ته په استول سوي معلوماتي پاڼه کې ویل شوي چې په تیرو 14 ساعتونو کې یو کس مړ شوی او 116 نور روغ شوي دي. خو ویل کېږي چې شایي په افغانستان کې د کورونا وایرس مثبتې پیښې او د مړو شمېر تر دې خورا زیات وي. تکل سوی ډیر ژر په هلمند کې د 1150 اسري ممیز خونو یا کشمش خانو د جوړولو چارې بشپړې سي. د هلمند د کرنې رئیس ازلمی الکو نن ازادي رادیو ته ویل چې دغه اسري ممیز خونی د دې ولایت په مرکز لشکرګاه د غرز نادلی ناوې ګرمسیر مرجی او ګریش ولسوالیو کې جوړیږي. شغلی الکو ویل چې د هلمند په هلمند کې هر کال زرګونه ټنه انګور تولیدیږي. بازار ته د انګورو د وړاندې کولو ترڅنګ اسري ممیز خونو ته هم اړتیا لیدل کیږي. دغه ممیز خونی د څه کم 15 میلیونه افغانۍ په لګښت جوړیږي چې ورسره به د چارواکو په خبره د بڼوالو عواید 30% زیات سي. د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر وایي د ایران یو پلاوی به راتلونکي اونۍ اوکراین ته ورسي او د هغې اوکراینی الوتکې د تاوان پر مسلې به خبرې وکړي چې د جنوري پر 8 په تهران کې وویشتل سوه. د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر دیمیترو کولیبا پرون د پولند په پلازمینه وارسا کې خبري غونډې ته وویل، شرایطو ته په کتو چې څه سوي دي له ایرانه به د ډیر تاوان غوښتنه وکړو. شغلي کولیبا زیاته کړه چې د دې تاوان د اخیستو اندازه نسي بیانولی. د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړې چې سبا او بل سبا چې په دې اړه کومې خبرې کیږي، اوکراین به د ټولو هغو هیوادونو او ډلو استازیتوب وکړي چې په دې پیښه کې زیان وراوښتی دی. په تهران کې اوکراینی الوتکه د جنوري پر 8 څو ساعته وروسته تر دې وویشتل سوه چې ایران په عراق کې د خپلې وجکپوړي پوځي قمندان قاسم سلیماني د وژلو د غچ اخیستو لپاره په عراق کې د امریکا د پوځ پر یوه اډه توغندي وویشتل. د بشري حقوقو څارونکو او چارواکي وایي د مظاهره چانو او د عراق د امنیتي ځواکونو ترمنځ په تازه اخوډب کې د حکومت دوه مخالف اعتراض کوونکي په بغداد کې وژل سوي او یو شنور ټپیان سوي. په بغداد او نور عراق کې او په نور عراق کې تیر کال په اکتوبر میاشت کې د حکومت د نامشروعیت او بې کفایتۍ په تور مظاهره وسوي چې تر 600 اعتراض کوونکي په کې ووژل سول. دا مظاهره د کورونا وایرس له خپرېدو سره سړې سوي وي. د یکشنبې په ورځ په بغداد او ځینو نورو جنوبي ښارونو کې چې هوا تر 50 درجې ګراده توده سوي وه، اعتراض کوونکو ویل چې برېښنا کمزوري ده. د بشري حقوقو د نیمه خپلواک کمیسیون ویان علي البیاتی ویل چې دوه مظاهره چان په بغداد کې وجل سوي دي، او په استرالیا کې د 2019 او 2020 د کلونو پر مهال د ځنګلونو اورلګیدنې د نږدې 3 میلیارد ژویو د مړ کېدو یا هم بې ځای کېدو سبب سوي. د هغه راپور له مخې چې نن سیشن بخپور سودا په معاصر تاریخ کې د ځنګلونو تر ټولو سختې اورلګیدنې بلل سوي دي. د استرالیا د څو پانتونونو په څیړنه کې ویل سوي چې دغه اورلګیدنو 133 میلیون تیلرونکي ژوي، 2.6 میلیارد خزندې، 180 میلیون مرغان او 50 میلیون چنګوښې اغېزمنې کړي دي. په دغه راپور کې نه دي ویل سوي چې دا ستونزه د څو ژویو د مړ کېدو